سیاسی مرازه داشته باشه او را عملی کنه. چون ما در مورد اوباما دیدیم که در مورد بعضی مسائل مخصوصا در مورد
دکتر صاحب ډیر زیاته مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو، د خبرونو وخت راغی څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې بیا هم تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په فرانسې کې له ډاکټر اکبر وردک، په استرالیا کې له ډاکټر احسان ازري، او په کابل کې د افغانستان د ولسمشر له مرسیال وایند دواخان مینپال څخه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. اوس لومړی د افغانستان خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اوري. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیلمن دی چې د افغان حکومت او ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اړیکې او مرستې په بیلابیلو برخو کې دوام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو اداره وایي 2018 میلادي کال افغانستان لپاره د افغانستان له ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له زرو ډیر پوځي عملیات ترسره شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د امریکا لومړی میرمنې میلانیا ټرمپ د بګرام په هوایي ډګر کې ل خپل میشتو امریکایي سرتیرو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي. ښاغلی ټرمپ نن په دغه ویډیو کانفرنس کې دغه سرتیري ځانګړي کسان یاد کړل او ویل چې دوی به په جګړه کې بریا خپله کړي. میلانیا ټرمپ هم امریکایي سرتیرو ته په خطاب کې وویل چې د دوی له خدماتو منندوی دي. په همدې حال کې دغه سرتیرو په استازیتوب سوتنو د ټرمپ د بریا مبارکي ویله. د امریکا منتخب د امریکا متحده ایالات د محل په افغانستان کې 8400 سرتیری لري. پامدیل کې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي هیلمن دی چې د افغان حکومت او ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اړیکې او مرستې په بیلابیلو برخو کې دوام وکړي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال ویل
یک ساعت قبل خطاب رئیس جمهور
ساعت وړاندې می د بګرام په هوایي اډې کې میشتو امریکایي پوځیانو ته د امریکا د ولسمشر خطاب ولید، او هلته هغه له خپل سرتیرو ملاتړ اعلان کړ چې دا یو نیک ګام دی، او زه باور لرم چې په بیلابیلو برخو کې به همکاري دوام ومومي.
خغلی عبدالله د دواړو هیوادونو اړیکې په ګډو اصولو او ارزښتونو ولاړ وبلل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی مارک باودن وایي چې 2018 کال د دوی له نظره یو ستونزمن کال دی، او په دغه کال کې افغانستان لا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی باودن د خبرې نن په کابل کې د افغانستان له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په یو ګډه خبرې ناسته کې وکړه.
I am concerned that this year
ایزان د خنلرم چې په دغه کال کې افغانستان لا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، او دغه کال لپاره غوښتنه 550 میلیونه ډالر ده. په 2018 کال کې 9.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې د افغانستان د ټول نفوس تقریبا دریمه برخه جوړوي.
د بدزال کده چې تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر ویلي چې په هیواد کې د کورنۍ او بیزې شو یو شمیر 1,300,000 تنو ترسیږي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له ملي اردو ځواکونو سره په ګډه زر پوځي عملیات ترسره شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دغه عملیاتو پر مهال یوازې په کندز او بغلان کې له 300 ډیر وسله وال وژل شوي دي.
زموږ پولیس ځواکونه له ملي اردو سره یوځای وتوانېدل چې په دریو میاشتو کې له زرو ډیر عملیات ترسره کړي. په دغو عملیاتو کې ډیر مهم هدفونه تعقیب شوي دي.
نوموړي وویل چې دغه عملیات د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره شوي، او وسله والو مخالفانو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. د پاکستان د پوځ یو چارواکي ویلي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځو قبایلي سیمه کې په یوه شیعه میشت مارکیټ کې د بمې چاودنې د قربانیانو شمیر ډیر سو. په دې پیښه کې شل تنه وژل سوي او تر څلوېښتو ډیر ټپیان دي. دا چاودنه نن د کورم ایجنسي په مرکز پړچنار کې وسوه. چارواکي وایي چې چاودنه هغه وخت سوي چې خلک د میوو او ترکاریو د اخیستو لپاره راټول سوي وو. په پړچنار کې د اکرام الله خان په نوم یو لوړ پوړي دولتي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې بم د ترکاریو په یوه کارتن کې ځای پر ځای سوی وو. د پاکستان پوځ وایي چې سرتیری سیمې ته استولي چې حالات کنټرول کړي. د ایټالیا په شمال کې د هنګری د زده کوونکو بس موټر پر لوی لارې ټکر سوی دی چې لږ تر لږه شپاړس تنه پکې وژل سوي او 9 نور ټپیان دي. د بیړنیو چارو د کارکوونکو په وینا دا بس له فرانسې څخه د هنګری خواته روان و او تېره شپه د ایټالیا د فیرونا په سیمه کې دا پېښه وسوه. په دې بس کې سپاره کسان له 14 تر 18 کلونو پورې وو. ژغورون کې ډلې توانېدلې په ایټالیا کې څلور نور کسان د هغه هوټل څخه ژوندي راوباسي چې واورې لاندې کړی. په دې سره د ژغورل سوي کسانو شمیر 9 تنو ته ورسېد. دا پېښه درې ورځې وړاندې سوی وه. دوی ښځې او دوه نارینه له ریګوپیانو هوټل څخه ژوندي راوستل سوه. تر اوسه د دې پېښې له کبله د څلورو کسانو مړې موندل سوي او 15 نور هم لا درک دي. د اوتریش چارواکي وایي د یو 18 کلن کس په نیولو سره یې په پلازمینه ویانا کې د یوې احتمالي تروریستي حملې مخه نیولې ده. د اوتریش د کورنیو چارو وزیر ولفګنګ سوبوتا ویلي داسې شواهد شته چې ښیي کېدای سي دغه کس له اسلام پالو افراطي ډلو سره اړیکې ولري. پولیس وایي دغه مشکوک کس مهاجر و چې پرون په ویانا کې په یوه اپارتمان کې د ځنګړو ځواکونو لخوا ونیول سو. د ترکیه پارلمان نن هغه لایحه تصویب کړې چې له مخې به یې د ولسمشر رجب طیب اردوغان صلاحیتونه لا ډېر کړي او د روان کال په وروستیو کې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه د یو ریفرندم یا ټول پوښتنې زمینه برابروي. د ترکیه حکومت وایي دغه وړاندیزونه چې د لومړي ځل لپاره به په مډرن ترکیه کې اجرایي واک رامنځته کړي دا ډاډمنوي چې اداري کارونه به له اسانه او اغېزمن وي. منتقدین وایي دا کار به د وبخشي منتقدين وايي دا کار به اردوغان ته لا نور نه کنټرولیدونکي واک ورکړي. دغه اتلس ماده یي مساویده د پارلمان د 550 غړو څخه 309 کسانو تایید کړه. د یوې لایحې د منلو لپاره د لشتر لږ 310 غړو تایید ته اړتیا ده. اي کي پي یا د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند د پارلمان اکثریت جوړوي، خو دغه وروستۍ لایحې ته په پارلمان کې د ملي غورځنګ ګوند غړو د تایید رای ورکړي چې په دې سره پر دوی تور دی چې له عدالت او پرمختیا ګوند څخه رشوت سیدی. په نوی اصلاحاتو کې به اردوغان صلاحیت ولري چې احکام صادر کړي، بیړنۍ حالت اعلان کړي، وزیران او نور لوړپوړي دولتي چارواکي وګماري او پارلمان منحل کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لومړی پریکړه دا وکړه چې حکومتي ادارې د هغه پریکړې چې د اوباما په مشرۍ پخوانی ادارې کړې دي نه تصویبوي. د لایحې د چاپیریال ساتنې له برخې رانیولې د کورونو د اخیستو د پورونو تربیمې پورې ګڼ نور مسایل رانغاړي. همدارز یې د اوباما له لوري د روغتیایي بیمې لایحه لغوه کړه. د سپینې ماڼۍ ادارې مسؤول جینس پریبوس وویل تر هغو به دا بندیز لګېدلی وي چې مخکنیو پریکړو ته بیا کتنه نه وي سوې. برک اوباما چې کله په 2009 کال کې ولسمشر سو هغه مهال ورته پریکړه کړې وه. دا وتر دې مال د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات مرزی احمد سی وړاندې کوي.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په بدخشان کې به آسمان به وریځ وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې به هم آسمان به وریځ وي، هوا به ډیره سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 12. په ګردیز کې به آسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 1. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 6. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14. په هرات کې به آسمان به وریځ وي، د اورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 15. په کندهار کې به آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 3. او په جلال آباد کې به آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما اسمت سروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې ومنئ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2014 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره دومره خطرناک او خونړی کال و چې ساره یې تر دې مخکې نه و لیدل شوی. د دې کمیټې مسؤلانو د افغان خبریالانو د وژنو، وهلو، ټکولو او له دوی سره د ناوړه چلند شپږ میاشتنی راپور خپور کړی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی په وینا په 2014 میلادي کال کې دیارلس خبریالان وژل شوي. په مجموع کې په دې اړه 101 قضیې ثبت شوي چې اته اتیا پکې د خبریالانو وهل ټکول، له دوی سره زور زیاتی، د دوی په وړاندې ګواښ، سپکاوی او د خبریالانو ټپي کېدل شامل دي. د ول په دې برخه کې د سکم لسو وژنو مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچول شوی، خو د درې نورو وژنو علت تر اوسه پورې څرګند نه دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې راغلی چې د افغان خبریالانو د مرجوبلیا او ځورونې پیښې د 2015 میلادي کال په پرتله 38% زیاتې شوې دي. همداراز راپور وایي چې په 2016 میلادي کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 15% موارد د دولتي مسؤلانو، 40% د طالبانو او 14% د نامعلومو کسانو په غاړه دي.
تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما که در این مورد با ما صحبت میکنن یا مهمان ما هستن، محترم آقای عبدالقدیم ویال، مسئول بخش تحقیق و تحلیل کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، و محترم آقای ذبیح‌الله احساس، معاون اجرایی انجمن خبرنگاران شمال افغانستان، از طریق تلفن با ما مهمان هستن. انشاءالله این موضوع رو با ایشان صحبت میکنیم. آقای سروان،
بله، دوباره بل شغل ویار و پښتو چې دوی کمیټې امدا راپور چمتو کړی دی چې 2014 کال د افغان خبریالانو لپاره له دې نظره چې ډېر پکې ووژل شول بېساری کال بولي. ویار صاحب، که اول تاسو د خپل د تحقیق په اړه د راپور په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څه رقم هم تهیه کړی دی او دا 14 پیښې په کومو ځایونو کې شوي دي؟
لومړی سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. ریپورت عموما مونږ د پښپاګو میاشو کې یو ریپورت لرو د خبریالانو د دغه سې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه. څه په دې ریپورت کې عموما هغه پیښې راځي کومې سې د کمیټې لخوا او د هغه معیار له مخې کمیټې لری او هغه تعریف چې د قضیو په اړه د تاریخوارو د قضیو په اړه لري د هغه لمخه چمتو کیږي او د کال په هر شپږم میاشت کې د ریپورت خبريږي. البته د ټول افغانستان په کچه د خبريالانو وضعیت او د بیان د ازادي وضعیت په کران غړل کیږي. دا ریپورت هم زمنګ شپږم میاشتنی ریپورت و چې د 2014 کال د وروستیو شپږم میاشتو د پیښې پکې ران غړل شوی او همدارس په دې ریپورت کې وکټنه له 2012 نه تر 2014 پورې د پیخو د څرنګوالي او دغه راز د پیخو د کچې او د پیخو د زیاتېدو په اړه یو ارزونه و.
بله، تشکر. خب محترم آقای ذبیح‌الله احساس، ما یک سوال و یک مثال میخوایم شروع کنیم با جایتون آقای سروان اینا، که یک وقت همین کلمه خشونت، یعنی این یک درجه بندی کنی خشونت یعنی چی؟ یک وقت به خاطره دارم که در آلمان یک نفر آمده و پناهندگی سیاسی خواسته بوده، ترجمانش قصه میکنه، میگه برالای تو دولت مچممو وقت که هر کس که بوده باید خشونت کرد یا نکرد، او گفتنی خشونت نکرده. خب باز منتها در تحقیقات گفته مرای تسیلی کاری کرد، مچم پای مت کرد، مچم مت کرد، یعنی چیزای خرد ریزه برش خشونت هم نمیایسه. از او خاطر این خشونت یک مثلا موقع ندادن، مثلا یعنی تناسلی و کشتن در افغانستان خشونت اگر حساب شد و دیگه مسائل هم هست. از این نقطه نظر همی حد خشونت هست برخورد حکومت یا برخورد دیگرار هست، یک خلاصه به ما بگوین که حدود از این چی قسمت با خبرنگار هست بی خشونت؟
بله احساس هست
آقای احساس نمس.
بله مهربانی ایم،
شنیدین سوال هست؟
آورم وست و و و و
مرحبا.
انا مې په روسي کې لګ واخستله.
bale
زماغه غوري.
bale bale bale
تاسو د پروګرام چلوونکو او اوریدونکو او خاغلي قدیم سره سلامونه او نیکی هلې وړاندې کوم. عموما نسبه دغه د خشونت دغه د دول او د بنې خبره چې وکړه یو شی زده یو خبريان په توګه قیدوم چې له خبريالانو سره یوازې هغه تاوتریخواله تر ډیره چې فزیکی ارخ ولري هغه ته ډیر سبتول کیږي او خپل خبريالان هم دا راپورته کوي خو زما په نظر باندې موږ له دغه ډول خوشونتونو او تاوتریخوالي سره هغه وخت ډیر مخ کیږي چې موږ په خپل کاري چاپیریال کې له ډیرو وړو وړو مسایلو سره چې هغه ډیر په دغه ډول راپورونو کې قضای پر ځای کیږي هم په ډیره کمه کچه وي د بیلګې په توګه یو خبريال لا هم په افغانستان کې یا کزه د شمال خبره وکم چې دلته موږ یو موږ له دغه ستونزو سره ډیر مخ یو چې په اسانه توګه معلوماتو ته هغه معلوماتو ته چې د اصول له مخې زموږ حق دی موږ ورته په اسانه لاسرسي نشو درلودای یا په هغه وخت کې چې موږ ته په کار وي په هغه مهال موږ نشو پیدا کولای او موږ دا ډیر بیلګې لرو چې لاندې دغه عمل د ډیرو تاوتریخوالي سره موږ مخشوي فزیکی اړخونو سره د خبري اعلان مخشوي دي نو د تاوتریخوالي له ټولو غټه بڼه دغه ده چې لا هم په افغانستان کې یا که زه شمال یادوم دلته په ډیرو ولایتونو کې خبريال ته هغه ارزښت نه ورکول کیږي د خبريال کار ته په هغه سترګه نه کتل کیږي یو بل دا مشکل دی چې ځینې خلک په ناببره توګه دولتي چارواکي امنیتي چارواکي له خبريالانو سره تخداریږي یو ډول داسې فکر کوي چې بالکل موږ د دولت او د امنیتي چارواکو په مقابل کې ولاړ یو او موږ چې هر څه وکړو د دوی په تاوان دي چې دغه فکر بدلول غواړي او د خشونت لټول ستر لامل د تاوتریخوالي لټول ستر لامل هم دغه دی چې لا هم دولتي چارواکي په عموم کې دا فکر کوي چې هر رسنۍ به د دوی په خلاف خبره کوي
بله خب ویال صاحب امی خشونت که یه چند مورد است یک کتگوری اگر بکنین صاحب چه قسم است خشونت ها یک نظر داشته باشیم غیر از لطکوب مثلا امکان ندادن و موقع ندادن و ایگه پام صاحب در خشونت داخل میشه نمیشه
یک کتگوری خصوصا دوی پخپل راپور که کم شایی منظور دیم
مخصوصا در راپورتان کدام حادثات در نظر میگیرین صاحب
خب خشونت ها متفاوت است در راپور ما هم کتگوریش معلوم است که لاتوکوب خبرنگار است توهین و تحقیر است محبوس ساختن است مثلا یا به هر گونه که از نگاه روحی یا فیزیکی برای خبرنگار آسیب برسه و مصدوم شوه این در کل امو تعریف تهدید و خشونت است برای ما که از او جمله متاسفانه امسال یا سال 2016 که ما میگیم که خشونت ها و گراف خشونت ها در این سال بیرقم بالا رفته یک علتش اینمی است که از نگاه فیصدی اگر بگویم باز هم متاسفانه که حکومت 50% از خشونت ها را عاملش بوده اما در مقابل مخالفان مسلح حکومت باز هم امو 20% است یا از نگاه کمیت اگه بگوییم آنقدر تفاوت زیاد با سالهای دیگه نداشته ولی از نگاه ماهیت اینمی تهدیدها و خشونتها امسال یک سال بسیار خونین برای خبرنگارا بود از طرف مخالفای مسلح دولت یعنی که همونطور که در گزارش گفته شده کم از کم 10 مورد خشونت یا 10 مورد قتل خبرنگارا را مخالفان مسلح دولت بر دوش داشتن که از نگاه ماهیت اینمی خشونت ها و از نگاه ماهیت بالا رفتن اینمی گراف یک تغییر بسیار زیادی را و متفاوت از دیگه سالها را نشان میده تهدیدها از کاتگوری های مختلف داره که از طرف حکومتی ها هم است از طرف زورمندا هم است از طرف مردم عام هم است و حتی از طرف مسئولین رسانه ها هم خشونت ها و تهدیدها بر خبرنگارا مواجه است و
خبرنگارا
متاسفانه از این درک مسئول نیستند
قبل از اینکه به شنونده از ما مراجعه کنیم ویال صاحب یک موضوع دیگه هم است که مثلا طرف مخالف یعنی تروریست ها یا دیگر ها اگر خشونت میکنه او یک کاتگوری بیخی علایده است منتها اول بستر چطور است، یعنی زمینه چطور است به می مسائل منظور تر است که ما متواتر در تلفن اتومات رادیو آزادی از مردم پیام میگیریم. بعضیا شکایت میکنن که بعضی از رسانه ها طرف میگیرن، یعنی اگر یک ژورنالیست یک رسانه وظیفه خود باید شاید انجام نده و طرف بگیره و به یک طرف تبلیغ کنه به دیگه طرف خود به خود بستر دشمنی را ایجاد نمیکنه. از این نقطه نظر ژورنالیست ها تا چه حد پروفشنال یا حرفه‌ای برخورد میکنن که باعث از این تحریک بعض اقمار نشه صاحب؟ یعنی نیک ای از این نقطه نظر تا چه قدر مطمئن هستین صاحب؟
خب آقای نظر همونطور که شما میفهمین در افغانستان متاسفانه رسانه ها به گونه که نهادینه شوه و همی ژورنالیزم نهادینه باشه و به بنیاد اصول مسلکی و علمی شستور باشه متاسفانه هنوز هم نیست. ایره همه ما میدانیم و باید اعتراف بکنیم. اما در کل زمینه را که شما یادآوری کردین، زمینه در اصل تا جای زیاد را ما گفته میتونیم که بیتوجهی دولت بوده در یک قسمت. مثلا یک قضیه اخیره که قتل یک خبرنگار در ولایت لوگر بود، ما وقتی که خبرنگار تهدید میشه، وقتی که رادیوش تهدید میشه، کمیته مسئولیت، خود خبرنگارا، خودم رادیو چندین بار با مسئولین ولایتی در تماس میشه و خواستار مسئولیت خود میشن، اما حکومت بسیاری را سطحی میگیره و در قبال مسئولیت و در قبال حفاظت خبرنگارا و رادیو و مسئولینش و کارمندش چندان التفات نمی کنن که متاسفانه بالاخره منجر به شهادت اونم یک نفر از مسئولین رادیو میشه. در اینجا گفتم میتونیم که حکومت با وجود از این که در 2016 ما تعهدات زیاد داشتیم از سران حکومت، از رئیس جمهور، از رئیس اجرایه، از معاونینشان، اما در سطوح پایین همونطور که در دیگر کارهای حکومتی چندان التفات به کارهای مردم نمیشه، چندان رسیدگی نمیشه، همونطور در کار خبرنگارا هم درست. و مسئولیت خبرنگارا هم متاسفانه
دیر من نه سلامت است ایلیاس، لیکن اصلی پشتنه داوه خیر بیا بم تست نوبت در که اصلی پشتنه داوه چه یو خود داره چه چارواکی لخبریالان و سرسردول برخورد کوی یا دی دولت وصلوال مخالفان او یان زورواکان، لیکن یو وقت دی قضیه داده چه پخپل خبریالان تر څه حد پوری به طرفی ساتی او تر څه حد پوری د دې بایس کی شید چې یو څوک تحریک کی په ځینو مواردو کې ممکن داسې هم شوی وي چې یو چا له یو چارواکی یا له زورواکی پیسې غوښتي وي چې یا کوم امتیاز ترې غوښتی وي ورته ویلي چې که دا نه راکوې نو زه ستا په ضد داسې یو خبر خپروم یا داسې یو راپور خپروم. که مزار شریف ته ځو له ښاغلي ذبیح الله احساس څخه همدا پوښتنه کوو. احساس صاحب په دې اړه څه وایست؟
زه کاش کې په دغه ډول راپورونو کې هغه نیمګړتیاوی هم را برسره کېدای چې ډیری وخت د تاوتریخوالي یو لمن لدې لارې پراخېږي چې موږ خپل خبریالان په ډیرو مواردو کې مسلکي چلند نه کوو. یو اړخ یې دغه دی، زه د یو خبریال په توګه په دې اعتراف کوم چې خبریالان شته، داسې خبریالان په ټول افغانستان کې شته، په شمال کې شته چې پیسې اخلي. خبریالان هم د نورو خلکو غوندې په دغه ډول هغه موارد چې موږ حکومت پکې پل بولو خبریالان هم پکې پړه دي. خبریالانو د یو راپور د خپرېدو دپاره پیسې اخیستې دي، خبریالانو د یو راپور د نه خپرېدو دپاره پیسې اخیستې دي، خبریالانو د یو ډول ګوندي یو قومي تمایلاتو پر بنسټ باندې راپورونه جوړ کړي دي. دا یو وخت ورسره دا هم شته چې ډیری وخت هغه ځوانان چې وسوس دغه چوکاټ ته راننه کیږي، ځنې ژورنالیستیک اخلاق چې هغه د ټولنیزو اخلاقو سره هم ډیر تړاو لري، په ډیری غونډو کې، په ډیری ناشتو کې، په ډیری وخت د راپور لیکلو پر مهال باندې موږ نه داسې سهوي کېږي چې هغه هم د تاوتریخوالي لامل ګرځي. کاش کې په دغه ډول راپورونو کې دغه اړخونه هم را برسېره شي چې ولې موږ په څه شی چې ژورنالیزم وایي، څه شی چې اصل دی، په هغه لاره موږ ولې حرکت نه کوو؟ او زه په دې ډاډه یم که چېرته موږ دغه ډول حرکت وکړو د تاوتریخوالي کچه ورسره ټیټېدای شي. خو تر څنګ دا خبره هم کوم چې هغه مخکې چې ما یادونه وکړه، ډیر داسې ذهني یا پروهی شکل باندې. د مثال په توګه زه د خپل ځان مثال ورکوم، لا هم لما سره زما د سیمې داسې ډېرې سوژې شته او زما په چیر به په لسګونو داسې خبرې اعلان وي چې مونږ په هغو باندې یا د زورواکو له ویرې، یا د دولتي چارواکو له ویرې، یا د ګوندونو له ویرې، په هر چې وي مونږ هغو باندې د کار کولو جرأت نشو کولای. یو ډول په ذهني توګه خپل ځان په خپله سانسور کوو که یاره دغې پېښې ته نږدې شم، هغه اصل ذهن ته راځي چې مونږ ته زیان رسول به د یو راپور د خپراوي نه د هغه وي ډېر مونږ ته درانده تمام شي، مونږ باید تیر شو. نو دې ته اړتیا لرو چې موږ مسلکي چلند وکړو، موږ د ژورنالیزم د اخلاقو هغه چې ټولنیزو اخلاقو سره تړاو لري هغه هم په نظر کې ونیسو، او واقعا چې دغه ژورنالیزم چې څنګه تعریف شوی دی چې باور کچه یې باید په خلکو کې تر دې وي چې باید په مونږ خلک باور شته زیانمن دی، تر یو ځایه پورې زیانمن دی.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغان ژورنالیستانو په ستونزو د دوی په مقابل کې د خشونت یا تشدد په باب خبرې کوو. زموږ میلمانه دي په کابل سټوډیو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د تحلیل او تحقیق د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالقدیم ویار، او په د افغانستان په شمال کې د خبریالانو د ټولنې اجرایی مرستیال ښاغلی زبیح الله احساس. د لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلانوو که د موضوع په اړه نظر یا پوښتنه لرئ ټلیفون راوکئ. همدارز د افغان بي سي ما تسواتل شمیره په یاد لرئ، له دې طریقه لنډ اس ام اس یا پیغام راستولی شئ.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
نو اوریدون که ده تلفن پلین کشته، زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله
مهربانی خبری وکی.
سلام علیکم، شاکر فرایم لفرا ولایت.
مهربانی کوی فرایم.
بله ما د میلمنو څخه دا پوښتنه ده او خپل هم یو نظر لرم، که چیرې خبری اعلان خپل دغه ته پریښول چې دا به ښه نتیجه ورکړي، ځکه په افغانستان کې جګړه ده او باید د هر طرف څخه کړه طالبان د طرف څخه کړه د حکومت د طرف څخه باید خبر واخیستل شي او نشر شي. داسې نه چې یوازې د حکومت پر خوا باندې خبرې اعلان او یا هغه حکومت چارواکي حکومتي چارواکي به خبرې اعلان دا زور لګي چې باید طالبان له خوا څخه کم خبر نشر نه کړي، او په خپل هم ډېر ډېر چې موږ د رادیوګان تلویزیونان ته کښېنو یا وینو او اورو خبر اعلان ډېر د حکومت پر طرف باندې رغېږي. طالبانو په دغه کې په 50% کې کلاس پیسه طالبانو خبر نشر کی، خدای هم نه نشر کی. خدای مېلمنو ته خدا پوښتنه ده چې ولی خبر اعلان خپل دغه ته نه پرېښودل کیږي او تر ډېره حد پورې دوی پر حکومت باندې رغېږي او د حکومت
سیده مننه فرای صاحب کورودان ستاسو پوښتنه واوریدل شو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کی.
سروان صبیمی ما خپلواک تهران څخه اړیکنه ولې ده.
مهرباني.
نو ما زړه ته غوې ملمنو ترمنه برخصو د ویار څخه سوال دی، اوس نو دولتي رسنۍ حساب نه حساب کله ازادي رادو سي بي بي سي سي دا خو به ترپی چې کړه ده او په سم ملاتم پیر شي دی. اما اوس سي رسنۍ د کوس نو د رسنۍ ونمانه واخلو اصلا هغه د ګون سره ارتباط لري. واخ موږ مه څو څه دمخه په دغه پسپورت بازي ځوانان ته سوویل و شي دا علي تسلط وزیر د ډاکټر عبدالله په کول نه کول، یعنی تر هغه فشار لاندې راغلی و او په کول نه کول د واقعیت رجوع ورکول. اما ډاکټر عبدالله طلو ترسون ته یو څه ورکړه او بیا هغه ته وویل چې دغه نوم وزیر نوم بدنام کوي او هغه چې په بعضو مصیبو کې دغه نوم یې لږ لږ بدناموي. اما بعض خصوصي رسنۍ دي چې خپلواکي نه ساتي. ما نظر دا
صحیح ډېر زیاته مننه. بل اوریدونکی د اسکایپ له لارې لرو، حمیدی صاحب فکر کوم. مهرباني.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
وعلیکم السلام.
اول احترامات خدا با شما و نظر سپ تقدیم میکنم.
تشکر.
خوش شدم که همین نظر سپ و چند روز پیش از طریق اسکایپ دیدم.
تشکر.
من تو فکر نکردم که اگه آدم مثال لاغری و پیر خواد بود من اونام خدا تیار شکن دازاری بودن. بسیار خوش شدم.
تشکر.
سلامت
بسیار قدیمشان هستم، دوستشان دارم.
خب
خانم سوالم دارم سیبمی، بعضی خبر تلویزیون ها یا رادیو یا خبر پخش میکنن باز زود گم میشه. مثال میگم، مثلا یک در جریان هفته یاده باز یک تلویزیون اعلان شد که در سرای شاهزاده دلار ها ناچل شده و دلار ها هم نشان داد، دو دفعه در تلویزیون نشان داد، باز از اون خبر گم شد.
نه
دیگه اینه توی از خبر هاست یا از اون پیشترش چند یک ماه پیش
امیدی سب این خب مسئله خبر یکپا علایده یک موضوع سبونتا در مورد امی که مطبوعات سبی خشونت ها بر علیه ژورنالیست ها زیاد شده، سبب ازید شما در چی میبینین؟ یکی ما یک موضوع دیگر را میخواییم تره کنیم، یوی سوالی بود که خود ژورنالیست ها کار نکنن که باعث تحلیک طرف مقابل شد. به طور مثال اگر یک نفر مثلا از یک مملکت اکس پیسه میگیره، طرف به طرفداری از او گپ بزنه و بزد دولت تحریک کرده بره و بزد دو تحریک کرده بره و خود در خطر نمیندازه، از این نقطه نظر از بی‌طرفی رسانه ها شما تا چه راضی هستین؟
گپ شما بخیر درست است. همین گپی را که مام زدم عین گپ است. اگر این ایران دروغ است، هر یک بیچاره و غریب $1,500 ذخیره داره برای روز بعد خود. اما دی اگه ایلانی که میکنه که بیادر این دالر ها کلش ناچل شد، بانک در افغانستان بانک نمیگیره و افغانستان بانک گفته که بانک های امریکا نمیگیره، تو فکر کنی چقدر خساره برای کل مردم است، چقدر مردم با تشویش میکنه است.
صحیح.
شما این مانا این جواب
گرم که خبر غلط باید نکنم.
بله دقت مهمه ره.
سلامتی سیب.
یا بل اوریدون که امنرو بیا با ملمانو تورشو. مهربانی کوی سیب.
الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و
علیکم السلام.
جوړ اس په خیر ازادي رادیو ټول کارکونکو ته په خاص توګه مېلمنو ته سلامونه وایم کوم.
سلام علیکم.
سلام مات پرانان جام مېلمنو لایق ته بولان څه سره باندې کیه.
مهرباني کوئ.
مستنن دا چې د مېلمنو ولایت ایس په مرنه نه کیږي، چار سره په جنگ شروع وي.
بله موضوع پر تبات خبری و که ده هلمن موضوع خیر پر حال دیر منن سلامت و سیل طول آوریدون که منندوی بیا با هم کوشیشو کچی نوبت ور که لبنانه آوریدون که شاکر فراهی و لفرا ولایت سخه ویار سب که دو دوی پشتانی تتاس دوا بوست آیا هم دستی ده واقعا چه خبری الان یو طرفه خبرون اخبروی ده وی چه ده طالبانو نظر و دو دوی خبرون اخبروی؟
نظرونه طبعاً چه دیدوارو طرفونو بخبری گی توازن طبعاً چه دی خبریالانو پا ریپورتونو که با وجود ولری و آقوی خبریالان چه پسیمو که یا پولایتونو که کار که تاستالا خمال میگی چه آقوی لا زیاد لحکمت نه لدی دولت مخالفینو نه زیاد لتهدید سر مخامخوی او طبعاً چه دی آقوی لخوا ورندسوی نظرونه او آقا توازن سه باید دوی په نظر کې ونیسی، یعنی بی پرې تو په خپل خبر کې په نظر کې ونیسی تابان به نیسی په نظر کې.
لیکن ویارسه ممکن یو مسله یو بخښه تاس په خبرو کې ول بده ما یو مسله ده چې وای چې 90% خبرونه یا 15% خبرونه د چارواکو یو 15% طالبانو. البته دلته یو بل مسله ده چې شاید ځینی اوریدونکو نه ورته متوجه هغه ده چې د طالبانو خو صرف د جنگ په ارتباط خبرونه دي، فلانه ځای وو وشتو، فلانه ځای وو واژو، فلانه انتحاری وقت را. لیکن دولت پر ارتباط خود در زیاد موضوعات دی، مثلا هر ورس توغوندی بی، هر ورس اولیسی جرگه ده، مشران و جرگه ده، ستر محکمه ده، لوی چارنوالی ده، عرق ده، مختلف اداری دی.
انتحاری را از کجا پیدا کنیم برش بگیم صاحب شما چرا انتحار کنیم خود او را از کجا پیدا بله. کنیم که خبر بلانس شود.
ده مسئله هم که چرت تاس پیرانه چه وی چه ده زینی آوریدون که چنین دی خبر چه اوگوی پدی هم پویشه می روانی.
زما هدف همدغه عرخی و کوم عرخ چه ده د بازسازی یا د نورو خبرونو په اړه لاغو سره اړوندېږي، هغه بېله خبره ده. یوازې دغه جنگی خبرونه هم کرا واخلو، جنگی رپورټونو کې هم همداسې داسې توازن خبریال طبعا په نظر کې نیسي، خو خبریال کې لوی حکومتي منبع نه خبر خپل تاییدیي یا هغه بیلانس کوي، هغه په دې معنا ده چې هلته یو مشخص آدرس وجود لري، یعنی یو مسؤول کس هلته شته چې سبا ورځ په دغه خبر کې که کوم مشکل پیدا کیږي یا کوم مبالغه سوي یا کمی زیاته سوي، نو هغه دولتي مقام هغه از څوک چې دغه خبره یې کړې او دغه معلومات یې ورکړي خبریال ته هغه مسؤول ده او هغه تر پوښتنې لاندې راځي. دلته قوانین سته او د قوانینو پرانا کې به دای تر پوښتنو لاندې راځي، مګر که مخالف لوري نه بیا دغه سې ودا کیږي او دغه سې یو شی راځي چې هغه نسی ثابتېدلی، یا یو څوک زنګ وهي خبریال ته وایي چې زه مثلا د دغه ډلې مشر یم یا د دغه قمندان یم یا دا یم یا هغه یم او دغه معلومات زما خپاره کړه، دغه مسله دغسې ده، نو دا به څه ډول ثابته سي؟ یوازې په ټلیفون باندې، یوازې په دې باندې چې هغه کس ځان دغسې معرفي کوي، کیدای شي یو عادي کس وي او دغه ادعا وکړي، دا څوک ثابتولی شي؟ نن سبا خو ټلیفونونه هم نه تعقیبېږي، یا هغه د ټلیفون تعقیب د خبریال کار نه ده، نو دغه په خپله یوه موثقه منبع نسي کیدلی. په دې خاطر باندې د حکومت له اړخه چې کوم خبرونه ورکول کیږي سرچینه حکومت وي، هلته یو معسقه او یو قانوني سرچینه موجوده ده، مګر مخالف لورینه بیا دغه بیلانس کول د خبر یا توازن د خبر دغه مشکلات لري چې سړی نشي ثابتولی چې دا واقعا د تلیفون شاته څوک ده.
بله ویال صاحب، همی خپلواک صاحب بخیال مودن که رسانه های خصوصی رو در افغانستان یک کم که ملامت واری کرد، صاحب چی میگین؟ بی‌طرفی ندارن نا.
بله، اونا گفتن که بعض رسانه ها از آدرس های حزبی و گروهی صحبت میکنن. ببینید، ما در قوانین خود رسانه های همگانی را به سه دسته تقسیم میکنیم: رسانه های ملی است، رسانه های خصوصی است و رسانه های دولتی است. رسانه های خصوصی در جمع رسانه های خصوصی باز رسانه های تنظیمی و گروهی هم میآید، که اونا هم حق فعالیت دارن، یک حزب حق داره که یک رسانه داشته باشه. اما اگر یک رسانه آزاد و مستقل که جواز کاریش به عنوان یک رسانه خصوصی آزاد مستقل گرفته شده و وابسته به هیچ جریانی نمی باشه و اوی کار میکنه که به نفع یک حزب، یک جریان، یک طرف موقف میگیره و برش اطلاع و به نفع از او پروپاگنده میکنه، در این صورت در افغانستان قوانین وجود داره، قانون رسانه ها است، قوانین دیگه است در این پیوند که باید اونا برن مراجعه کنن و هر کس که شکایت داره حکومت موجود است، وزارت اطلاعات فرهنگ است، اونجا کمیسیون های است، کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای است، شورای عالی رسانه ها است، باز اونا میتونن اونجا مراجعه کنن و به اساس قانون مشکل حل کنن.
تشکر. اساس شما چه فکر میکنین این مسئله آقای فرایی که چی میکنه؟ طرف مخالف هم میگه خبراش توازن برقرار شد، اما در اینجا یک معیار باید قبول شد، مثلا کسایی که انتحاری میکنن، کسایی که اشخاص بیگناه را میکشن دیگه میکنن، او را چطور توازن برقرار شد؟ اگر اونا به اصول استانداردهای بین‌المللی و اسلامی و ملی و اینا مبارزه بکنن و یک جای دفتر داشته باشن، در دا اون صورت گلگی بکنن درست است، اما در اینجا که در اینجا انتحاری میشه، در اونجا که نفر کشتش، در اونجا تر باز بریم طالبا را یا کیر ماست کجا میفهمیم کیر طالب کرده، کی کرده و بچی منظور کرده، یعنی غیر عادلانه اگر مبارزه کنن. در این صورت نقطه نظر شما چطور بلانس برقرار شوه یا توازن برقرار شوه؟
قدیم سیب دا ژورنالیستیک اصول لارخه خاص بلنه وکړه د دې مسلې، زه یې له یو بل لارخه اخلم، زه یې له دې لارخه زه د افغانستان د دغه افغانستان د اوسیدونکو لارخه اخلم. نور دا باید نه هیرو چې موږ مخکې له دې چې یو دکاندار اوسو، یو سوداګر اوسو، یو خبریال اوسو، یو دولتي چارواکی اوسو، موږ د افغانستان اوسیدونکو، دا زموږ وطن دی، دغشته نظام زموږ دی، په دې کې موږ په ټاکنو کې برخه اخیستې ده او موږ رایه ورکړې ده، دا نظام دی. اوس د دغه نظام د ساتنې مسؤلیت یوازې د دولت نه دی، د دې نظام د ساتنې مسؤلیت عام خلک هم لري، او همداسې دغه خبریالي یا ژورنالیستیک کارونه یا رسنۍ هم د دې نظام یوه برخه ده. اوس که چیرته څوک د دغه نظام په مقابل کې راپورته کیږي، سیده د ټول نظام په مقابل کې راپورته کیږي او د افغانستان ټول ملي مسائل او هر څه د هغو په غبرګون باندې راپورته کیږي. دلته نو بیا دلته زموږ موازنه نشته ده. خبریال مجبور دی چې دا خبر هغه مقابل لوری همداسې د نظام د مخالف په توګه معرفي کړي. اوس که چیرته په نظام کې د حکومت په خلاف باندې یو بل سیاسي جریان یا یو شخص یو خبره کوي، هغه اسناد مري، هغه باندې ظلم شوی وي، یا د حکومت یو فساد راسپړلی وي، دلته خبریالان موازنه په نظر کې نیسي. خو د دې ټولو د پاسه کله چې هم د وسلوالو مخالفینو که هغه هر څوک دي، هغوی یو ځای ویجار کړی دی، هغوی یو چاودنه کړې ده، هغوی یو انفجار کړی دی، زه نه پوهېږم چې په هیڅ ځای کې به کله چې دوی د یوې پیښې پړه په خپل ځان اخیستې ده، هرې ډلې چې اخیستې ده، خبریال په راپور کې هغه ځای پر ځای کړی دی. خو دا هم د ژورنالیزم دنده ده، د خبریال دنده ده چې همدغه خلک دغه بیرته اورېدونکو ته د همغې ټولنې چې کومې رسنۍ دي، څوک چې اوري، هغو ته داسې په ګوته کړي چې دا ستا حکومت دی او دا ستا نظام دی او دا ستا د نظام مخالفین دي.
بله،
زنو د ګاونډیو هیوادونو هغه د ژورنالیستیکو هغو ډېر ښه، یعنې زه پلوي یم، کاشکې په افغانستان کې هم همداسې وای. هغوی د خپلې اردو او خپلو د پولیسو هغه د نظام د رسمي ساتونکو ته شهید وای، او د دغه نظام په مقابل کې چې څوک وژل شوی هغه ته هلاک وای، هغه ته وژل شوی وای. کاشکې په افغانستان کې هم همداسې وای. مونږ باید دغه رسنی ځواک د نظام هغه پنځمه ستن چې ورته وایو، خو د نظام ستن ورته وایو، او دا نظام د افغانستان په جغرافیه کې دی که نه. په ټوله نړۍ کې به هېڅ داسې ژورنالیزم نه وي، هېڅ داسې ژورنالیزم اصول به نه وي چې هغه دې د همغې جغرافیې د نظام د ړنګولو د هغو خلکو ملتیا وکړي او هغه ډول موازنه دې په نظر کې ونیسي چې هغوی په خپلو فرمایشاتو غواړي چې هغه دې نظام وننګوي. دا خو غلطه خبره ده.
بعد خب به هر حال آقای سرشک از طریق سکایپ بخیرم وصل شده
برزنام و
از لندن، ببینیم اونا چی میگن. بله سرشک صاحب، خوش آمدین سیب از لندن.
سلام، سلام برای شما عرض میکنم، برای میمونا و شنونده های محترمتون.
سلام
آقای نظر، آقای سالون، من یک سوال دارم، تفسیری خواهد به یک جمله خلاصه میکنم که ما وقتی که ما تجربه کردیم در این مدت 20 سال میگیم دورش نه دورش خود مطبوعات به شکل شاید هم سیاسی ویزوی و هر شکلی که بوده به اشکال مختلف بوده، خود به تاریخ مطبوعات باز برمیگردیم. ولی من خلاصه میکنم که در وقت طالبا کاملا مطبوعات مسدود شد، حتی تصویر نمیماندن یکی دو سه رسانه اینایی که بود دولتی یک نشرات بسیار محدود داشتن که ما اون وقت افغانستان هم بودیم. باز بعد از او به شکل بی‌محابا آزادی مطبوعات آمد، به شکل دراماتیک. شما ببینید دو تفاوت هست، او نبود، او وقت نبود مطبوعات و محدودیتش، و این بار که یک بار مطبوعات ظهور کرد و به محابا ظهور کرد و بدون قانونمندی ظهور کرد. آره، بالاخره من یک سوال مطرح میشه که آفاقیست کاملا این سوال دوستان در مورد رضی تبصره کنن، فکر کنم کل ما جواب هم یافیم، محتوی بحث هم یافیم. کمی دمی تو 16 یا 17-16 سال مطبوعات مردمی شد یا مردم مطبوعاتی شد؟ هیچ چیزی که فقط خوبیم که مردم مطبوعاتی شد یا مطبوعات مردمی شد؟ چرا اینقدر قانون شکنی وجود داره؟ بازد قانون شکنی چی کار تانسته مطبوعات بکنه؟ چی کار کی بگو گپ مطبوعات گوش کرده؟ فقط همین سوال معروف بود که مردم
شد
یا مردم
مطبوعاتی شد؟ سید سرش که دوار کاره شوی بله اردون خیلی رو زن معرفی که آزادی رادیو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فیض الله خبری کومه.
مهربانی کوی سید.
اورور ادن تاسو استاسی یو ملما ویلی چه زموږ گاونډي و هیوادونو کې عسکرو ته شهیدان ویو، دا مخالفین ته هلاک وی. خبره دې ده چې دلته خو ګوره د طالبانو ډله ده، د افغانانو ډله ده، هلمند ته ورشي ملي اردو ته شنه کافران وایي، شنه کافران ولسي خلک ورته وایي، نو بیا ولې د دوی خبر نه نشي؟ دا خو غیر قانوني کار دی.
صحیح ده. په هماغه ګاونډي هیواد کې هم داسې ده، هغه هم پردي نه دي، خپل خلک یې داسې جنګ ورسره کوي. په هر حال مننه ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی نه ور به شو میلمنو ته. لومړی ویاړ صاحب، تاسې مهرباني وکړئ د سرش صاحب د څرګندونو په اړه ستاسو تبصره څه ده؟
د سرک صاحب د څرګندونو په اړه باید ووایم، لکه څنګه چې دوی لسې مطبوعات وګړني سو یا وګړې مطبوعاتي سو، فکر کوم د افغانستان خلک له پخوانه هم له مطبوعاتو سره اندازه آشنا او دغه د جنگونو دغه د جګړو په محل زما یادیږي چې خلکو به ډېره زیات راډیوګان اورېدې. تقریبا ټول خلک داسې کورنۍ به نه وه چې په هغه کې به یوه راډیو نه وه، هلته به خبرونه نه اورېدل کېدل او خلکو به د مطبوعاتو له لارې د پېښې نه تعقیبولې. خو مطبوعات د لومړي ځل لپاره فکر کوم په همدغه 1516 کلونو کې وګړنیز سو، یعنی خلکو لاسرسی پیدا کړ. حتی دغه ټولنیز رسنۍ چې تاسو اوس ګورئ، هر کس هر څوک کوی سي خپله خبریال اوسې او خبر کومه پېښه چې واقع کېږي هغه په ډېر زر او په ډېر سرعت سره خلکو ته ورسوي. خو یو تفاوت دا چې د ویل څه تاثیر څه ده. تاثیر د مطبوعاتو تاسو ګورئ که دغه مطبوعات نه وای او دغه ازادي د مطبوعاتو نه وای او تر دغه حده پورې دغه مطبوعاتو دغه پیښې دغه وضعیت دغه فساد دا نه را برسېره کولی. نو فکر وکړئ چې لکه پخوا چې کوم کارونه سوي دي د خلکو په حق کې، د خلکو حق تر پښو لاندې سوی، لا تر اوسه پورې چا پوښتنه نه ده کړې، نن به هم هماغه کار کوي. نن خو کم له کمه دا د خلکو غږ پورته کېږي، داسې بیا څومره ورته پام کېږي او څومره ځای نیسي هغه یې بېله خبره ده. فکر کوم د بل دوست پوښتنه چې دلته د هلمند موضوع وه چې هلته خلک ولې دغه کې زمونږ یو بدبختي هم دغه داسې زمونږ عام خلک هم کله دومره د تاثیر لاندې راځي، د مخالفو ډلو د هغه کسانو د تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راځي چې هغوی د خپلې ګټې، خپلې ملي ګټې، خپل هیوادنۍ ګټې هم هیروي. مثلا ملي اردو، ملي پولیس یا نور چې د دوی لپاره کار کوي، د هیواد امنیت ساتي، هغوی په هر حالاتو کې که هر نظام وي، که دغه نظام وي، که بل نظام وي، که بل وي، د هغو وظیفه د دې هیواد ساتنه، د امنیت راوستنه ده. د هغو ګناه څه ده چې باید ووژل سي؟ زما پوښتنه فکر
خوب اساس یکمک یام اگر خود شما را ما انتقاد بکنیم که تو خواهد شد امی انجمنا و اینمی مسئولیت خبرنگاران یک کود انجمن ها تقسیم میشن در بین خود، اینا هم در بین خود یک فدراسیون جور کنن قوی تر که از بتانن از موقف جورنالیست ها صحیح دفاع کنن و مقصد جورنالیست ها را صحیح به مخالفین بفهمانن. به طور مثال سب در سطح بیمللی مثلا علامه اسرم یا شرکز ببینه هر طرف برش احترام میکنه چیز نمیگه، اما تو به طرف مقابل یک قسم تفهیم و افهامی هر چی که میشه شوه که به جورنالیست ها خبر شما رو میده چرا یار اذیت میکنین، چرا خصونت میکنین، چرا میکشین اینا را. سب از او خاطر یک زوف در امی انجمن جورنالیست ها یک اتحادی موجود نیست که از موقف جورنالیست ها صحیح دفاع بکنه. سب اید قبول میکنین یا نمیکنین احساس سب؟
استاسو سره تایید او مخکل دی چې زه خپل زهم لدغه اړخ خپل دردونه در سره شریک کما او بیا بیرته یو بل چا باندې ګوته کیدو. زه دغه د هغه یو ملګری چې رسنۍ د خلک رسنۍ سول او رسنۍ خلکو ته ورسېده دغه خبره وکړه. زه یو شی وایم چې سره د دې ټولو مواردو چې موږ ور باندې غږیږو، کتیرو سپارس دوره در رسنوی یو دند دغه د مطبوعاتو چې خمن خلک خبرو څه شی ویډیو باید دا پرښتینه توګه خبر کو چې دلته دغه ډول کار شوی. وڅ دغه د تیرو سپارس کونکو کې هم دا مطبوعاتي او رسنیزي چارې چې خلک اوس ډیر بلد دي، خلک اوس زر خبريږي دی او فساد نه دا چې اوس دغه فساد مخه نیول کیږي دی او خبريال په توګه هر ماخام زه په دې زوریږم چې ما 15 کاله مخکې هم د فساد په اړه راپور ورکړی و، نن هم فساد شته دی. ما 15 کاله مخکې هم د زورواکو د ظلم په اړه راپور ورکړی و، نن هم زورواکي ظلم کوي. دا روغه ده. دې پړه بیا پر حکومت باندې دي چې حکومت ولې کار نه کوي، هغه یو بیل بحث دی. خو رسنۍ خپل تاثیر کړی دی د خلکو د ویښتابه په برخه کې، د خلکو د ټولنیز فرهنګي او د وطن سره د مینې په تړاو، د دوست او دښمن د پیژندنې په برخه کې دغه کار رسنۍ کړی دی او دا به جریان لري. موږ خپل کار کوو، نور بیا د حکومت برخه ده چې هغوی څه کوي. پاتې شو د انجمنونو په برخه کې. په بلخ کې د شمال زون په کچه د دغه انجمن د جوړېدل د خبریالان د شمال زون د خبریالانو د انجمن چې تقریبا درې نیم کال کېږي چې دا انجمن دلته جوړ شوی دی او دلته د دغه سیمې ټول خبریالان پکې دي. زموږ د
د دغه انجمن د جوړېدو یو 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 هغه تاثر هم همدغه و، یو لامل هم همدغه و چې په کابل کې چې کوم د خبریالانو په هر نوم باندې چې فدراسیونونه جوړ شول، هر څه چې جوړ شول، دوی یوازې کابل پورې رابند پاتې شول. دوی ټول خبری ارزښتونه او د خبریالانو ستونزې او د خبریال پیژندنه په کابل پورې محدوده کړه. نو موږ مجبور شو دلته ممکن داسې کار په نورو ځنونو کې هم شوی وي چې لږ تر لږه موږ په خپله سیمه کې په خپل ولایت کې یو انجمن ولرو او د خپل ولایت په کچه باندې چې خبریال کوم مشکل لري د هغه مشکلاتو د حل لپاره موږ یو ګام اخیستی وي. او له نیکه مرغه چې له تیرو درې کلونو په بلخ کې مخکې موږ ډېرې ستونزې درلودلې، تر دې چې د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې، په نورو برخه کې، د خبریال د ارزښت په برخه کې، هغه ستونزې ورو ورو د حل کېدو په حال کې دي که څه هم ټولې نه دي حل شوي، لا هم مشکلات شته. زموږ د دغو وړو د ولایتي یا د زنونو په کچه د انجمنو جوړېدو یو لامل همدغه و. بالکل دې ته ضرورت دی چې د ټول هېواد په کچه باندې موږ یو فدراسیون ولرو، یوه ټولنه ولرو، په یو نوم باندې ولرو، او هغه په څنګ کې نورې کمیټې ولري چې څوک د مسؤلیت په برخه کې کار وکړي، څوک د ژورنالیزم د ودې، د ښوونې او روزنې په برخه کې کار وکړي.
بله، امی موضوع اساس صاحب باشتن از ویال صاحب پرسان کنیم که یک ذره دیالوگ شه. ویال صاحب، چرا صاحب شما نمیتونین از مسؤلیت خبرنگارا صحیح دفاع کنین؟ انتقادات که به شما وارد میشه قبول میکنین نمیکنین؟ و از حکومت مثلا شکایت میکنین اگر شما قوی نباشین صدای شما را حکومت گوش نمی کنه که اتفاق اتحاد نداشته باشه نیستیم، چی میگین؟
کرم تنها موضوع مسئولیت اگر بر ما بربگرده، ما به عنوان یک نهاد حامی تا جایی که مربوط ما میشه ما کار خود کردیم و میکنیم و تلاش خود میکنیم، میکنیم چقدر مؤثر واقع شده یا نشده و قضاوت به دست خبرنگارای ما خواهد بود، دوستای ما که در رسانه ها کار میکنن و اونایی که ما برشان تا حال کار کردیم، برشان دادخواهی کردیم، برشان در قسمت مسئولیتشان کار کردیم.
و امیر گفتیم که برای از اینکه شما اگر... خودن گزارش تهیه کردین که خونین‌ترین سال از او خاطر، منتها منظور ما تر نیست که ما شما را ملامت کنیم، منظور ما ایست که کمک بکنیم، صحبت بکنیم، مشکلات حل بکنیم، از او خاطر صحبت میکنیم. اگر ما شما کتی یکی دیگه این موضوع را چکنیم تا سو آنگه ما خلاص نمیشه. بطر مثال سیب در سطح جهان در دیگه ما مالک ات سازمان های جورنالیستی به سطح بین‌المللی هم است، عضو از او هستین نیستین؟ به طور مثال حتی ما یک مثال نقل میتونم به جورنالیست های افغانستان نا که مثلا در جرمنی، در اروپا، در اینجا اگر شما یک موتر میخرین به طور مثال، اگر کارت اتحادیه را ببرین 20% برتان تخفیف میده. مثلا در تئاتر، سینما میرین بسیار تخفیف ها میده. شما مثلا این چیزا را فکر میکنین نمیکنین؟ یک کار صحیح باید بسیار به شکل منظم شود که کارا خوب پیش بره، نه که گپ شما را گوش بکنن هر طرف صاحب نی. از او خاطر گفتم.
بله بله، امی چیزایی را که شما گفتین فکر میکنم امی که چقدر برای از اینا مثلا چیزایی که در اروپا وجود داره بیشترش میشه که از طریق نهادهای صنفی این کار صورت بگیره، ولی ما چون یک نهاد حامی هستیم و همونطور که شما گفتین که با کدام نهاد خارجی هم در تماس هستین، بله با نهادهای بین المللی، با نهاد IMS ما به حساب یک هماهنگی داریم در کارهای ما و به اساس معیارهای پذیرفته شده جهانی ما می قضایا را ثبت کردیم یا می کنیم یا کارهای ما را که انجام میدیم به مو اساس است. موضوع فدراسیون آمد، خوشبختانه گفتم میتونم که در حدود 3 سال میشه که در افغانستان ما یک فدراسیون فراگیر ژورنالیست را داریم که متحدانه کار میکنیم، یعنی تمام امین نهادهای حامی و نهادهای صنفی که در کابل میایم به مو فرموده احساس که تنها منحصر به کابل شده، در کابلی تشکیل شده و کارهای بنیادی را که کارهای بسیار بزرگ و کلان بود و فیصله ها یا تصامیم بسیار بزرگ به سطح افغانستان که گرفته میشه از آدرس امی فدراسیون گرفته میشه. مثلا موضوع مسئولیت و دادخواهی برای خبرنگارا و چندین حادثه بسیار بزرگ که در مقابل خبرنگارا شده در پیوند به مسئولیتشان، ما چندین بار نشست های را با شورای امنیت، با مسئولان نهادهای سکتوری امنیتی و دفاعی، همچنان با رئیس جمهور داشتیم. و امید دادخواهی را کردیم برای خبرنگارا و ژورنالیست ها و رسانه های خود که چگونه مسئولیت از اینا تأمین شود. خوشبختانه در نتیجه همین نشست ها طرز العمل مسئولیت خبرنگارا و رسانه ها از سوی حکومت و با همکاری فدراسیون ساخته شد که حالا این که باز چقدر این عملی میشه این هم برمیگرده به حکومت چون ما باز همین توان اجرایی یا مسئولیت اجراییش نداریم.
بله ویارسه ستاسو کمیته پخپلش پر میشتنی راپور که ویلیدی چه که همدا وضعیت چه فعلا روان دا دوام پیدا کری نو په افغانستان کې باید مطبوعات تو او بیان ازادی لستونزو سره مخامخ شي د اندیشته مو څومره جدي دا او فعلا آیا تاسو کوم تغییر وینئ دی بیان په او د بیان دی ازادي او د مطبوعاتو د ازادي په لار کې کوم خند وینئ؟
دا تغییر نه بایزرا په لکم سلام صاحب تغییر دغه 2014 کال په خصوصا په جریان کې چې موږ کوم هڅه کړې دي منډه تر ډېر خبر اعلانو د مسؤلیت خوندیتوب لپاره او د غرض د بیان د ازادۍ د ساتنې او د دې د لاخې کېدو لپاره تقریبا ولسمشر څلور فرمانونه ورکړي په دې اړه خبر اعلانو ته باید اطلاعات په وخت سره ورکړل سي، خبر اعلان باید مسؤل وي، دغه سه نور موارد کې چې رئیس جمهور لارښوونه کړې ده اړوند وزارتونو ته اړوند ادارو ته د خبر اعلانو د خوندیتوب طرز العمل د مخکې یادونه کړه سه هغه رامنځته سو دغه سه اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون پاس شو د پر رسنیو کې د کارکونه او د رسنیو د خصوصي رسنیو د جوړونه اغه لایحه مقرره پاس شو د ټول هغه څو چې
دغه ټول مثبت ګامونه دي لیکن د اندیشنې ور مثلا بله هغه څه چې ستاسو اندیشنې پرولې د هغه څه دي او څه تغییر راغلی دی په دې بیان دی ازادۍ په برخه کې
اندیښنه هم د همدغه ځای غوړم درتوم چې اندیښنه هم همدغه دی لکه څنګه چې دوه عمره کارونه سوي دي په لوی سر کې حکومت مشران دغه تعهدونه کړي وادي کړي دي فرمانونه ورکړي دي خو په ټیټه کچه باندې بیا خصوصا په ولایتو کې دغه چندان پاملرنه نه کیږي حکومتي چارواکي هلته په ولایتونو کې د خبریالانو هغه حقونو ته ژمن نه دي هغه حقونو ته چندان پروا نه ساتي دغه شین بیا د اندېښنې وړ دي چې ولې په دغو کې توپیر ناراضي سره له دې چې په لوی سر کې د حکومت مشران دې ته متحد دي دې ته ژمن دي او په دې اړه جدي دي یو اندازه ولې په ټیټه کچه چون دغه نه عملي کیږي لکه د حکومت نور برخو کې تاسو په ټول برخو کې ویني چې ستونزه به حد زیات دي د خبریالانو په اړوند هم دغه ستونزه متاسفانه شته چې موږ هم دغه اندېښمن کړي یو چې دغه حالت کې توپیر رانسي او دغه حالت بدل نسي نو خبریالان به لکه د نورو کلونو په شیر په څیر او دغه 2014 په څیر بیا هم له ستونزو سره مخ وي.
بله بسیار زیات تشکر. البته 13 تن از خبرنگارا که میگن به قتل رسیده اینا شهیدای رای حقیقت هستند و همچنان ما همدردی خود با 101 ژورنالیست که به خشونت مواجه شدن هم اعلان میکنیم. خدا کنه که عجیبادی مسائل نشه و از اشتراک محترم آقای عبدالقدیم ویال مسئول بخش تحقیق و تحلیل کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و محترم آقای ذبیح‌الله احساس معاون اجرایوی انجمن خبرنگاران شمال هم بسیار زیاد تشکری میکنیم. همچنان با آقایان همکارای خود ما وایس کاکل قادر جلال و رامین کاکل اینا هم یک جان تشکری میکنیم که با ما همکاری کردن تا این برنامه ها را درست بکنیم. حالا ما از حضورتان رخصت میشیم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.
خسر شده دل ها مقدر شده دل ها مقدر شده زنگ دل تر شده نازنین نازنین زنگ دل تر شده نازنین نازنین به نفش پر
سردی مو